ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د اتوار ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې څلورم نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د دینی عالمانو شورا د خالی پورس په هیواد کې وروستیو حالاتو ته په کتو په یو غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی او روانه جګړه یو ځل بیا ناروا بللې ده. او پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتې راغلې او رپورټونه وایي په تیر یو شواروس کې 1200 نور کسان په دغه رنز اخته شوي او 2000 کسان په مړ شوي چې ورسره په ټول ملک کې په دې وایرس د مړو شمېر 2300 یو کم اړتیا ته رسیدلې ده. او امریکا نن خپل 215 سلويختم د ازادۍ ورځ لمانځي. رپورټونه وایي په امریکا کې د خونړۍ وبا کال پس په لومړي ځل سکال د ازادۍ د ورځې جشن او خوشحالۍ لمانځل کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دینی عالمانو شورا د شنبه یا خالی پورس په هیواد کې وروستیو حالاتو ته په کتو په یو غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی او روانه جګړه یو ځل بیا ناروا بللې ده. دغه شورا مشر مولوی سردار زدران په کابل کې خبری کانفرنس تر غونډې د پریکړې لیک خپرولو په وخت وویل د جګړو دواړو خواوې باید زر تر زره روانه جګړه پای ته ورسوي. هغلی زدران په طالبانو غږ وکړو چې د اسلام او جهاد په نوم جګړه دې ختمه کړي او اسلام دې نه بدناموي. نوموړي وویل جګړه د حل لاره نه ده او په تیرو شلو کلونو کې دا ثابته هم شوه. د افغانستان د دینی عالمانو شورا په داسې وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی چې د دغه هیواد په اکثر ولایتونو کې دا مهال جګړه روانه ده او هر ورځ افغان دفاعي ځواکونه او طالبان یو بل ته د مرګ جوبلو اړولو دعوی کوي. طالبانو د افغان دینی عالمانو د شورا د تازه غونډې غوښتنې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ ریډیو ته ویلي د هغو عالمانو خبرې ورته ارزښت نه لري چې مخکې هم د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل غوښتل. او د امریکې د دفاع وزیر لایډ آستن په افغانستان کې د خپل نوي کمانډ د جوړښت منځوري ورکړی ده. د دفاع وزیر په دې هیواد کې تر خپل پوځي مشن وروستو ورکړل شوي دغه نوي ترکیب کې امریکایي ځواکونو ته د جګړې په ځای دوه نوي هدفونه ورکړي دي. یو په کابل کې د امریکایي سفارتخانې د عملی ساتنه او بل د افغان ځواکونو سره اړیکې او همکاري جاری ساتل. په دې نوې پلان کې په افغانستان کې د امریکې او ناتو ځواکونو په عمومي مشر سکاټ میلر باندې غک شوې چې د خپل جنگي ځواکونو د مشرۍ ذمہواری دي د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال فرانک مکنزي ته وسپاري. بلخوا د امریکې وال سټریټ جرنال ورسپانې خبر خپور کړی چې امریکایي چارواکو په کابل کې د خپل سفارت ته پریښودو په سرنګوالي هم کار پیل کړی دی. دا په داسې حال چې په افغانستان کې د امنیت وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د سفارت پریښودو لپاره جدي اړتیا نشته او نه یې هم په دې برخه کې کومه پریکړه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغه پروګرام د عملي کېدو لپاره د امریکا پوز له بارنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې دی. او پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغلی او رپورټونه وایي په تیر یو شواروس کې 1200 نورو کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی او هم په دغه وخت کې 2000 کسان په دې وایرس مړ شوي هم دي، چې ورسره په ټول ملک کې تر اوسه په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمېره 2300 یو کم اتیا ته رسیدلې. د دې ترڅنګ امریکای پاکستان ته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مودرنا ویکسینو 15 لکه ویډیا خوراکونه هم ورکړي دي. چارواکي وایي دغه ویکسین به یوازې هغه خلکو ته ورکول کیږي څوک چې د زده کړو او روزګار لپاره د بهر هیوادونو سفر کوي. او د پاکستان د ولقي لاندې کشمیر په نیلم وادي کې یو گاډي د نیلم دریاب ته ورزیدلې چې پکې د یوې کورنۍ شپږ کسان مړه او دوه نور جوبل شوي دي. رپورټونه وایي د وژل شوي کورنۍ تعلق د پنجاب ناروال سیمې سره دی. په دغه پیښه کې د میډیا سره د غمرازۍ په وخت د پاکستان د ولقي لاندې کشمیر وزیر اعظم راجا فاروق حیدر په سیلګرو غږ وکړو چې غریزو سیمو ته د سفر نه وړاندې دي د خپلو ګاډو پوره میکانیکي کتنه کوي. او د سی پیک اتارټی چیرمن په خوانی میجر جنرال عاصم سلیم باجوا ویلی د سیمه د خلکو په مرسته امنیتی ځواکونو په بلوچستان کې ترهګر له سیمې وستلی دي او د سی پیک پروژه مخ په وړاندې روانه ده. هرڅه په خوانی جنرال په بلوچستان کې ترهګرو ته د ماتې ورکولو داوی کړی. رپورټونه وایي په بلوچستان کې په تیر یو میاش کې یو شمیر د پاکستان فوزیان او د ملیشا عسکرو ځواکونه د ترهګرو لخوا په بریدونو کې وجل شوی یا جوبل شوی دی. او امریکا نن خپل 215 سل وختم د ازادۍ ورځ مانځي. رپورټونه وایي په امریکا کې د خنړۍ وبا کال پس په لومړي ځل سره کال با د ازادۍ د ورځ جشن او خوشحالي مانځل کیږي چې د شپې د 12 بجو کې دو سره سم په پایتخت واشنگتن ڈی سی او اکثر لویو خارونو کې شورشوري یا فایر ورکس فندوري دستوري کیږي. امریکا د نن 215 سل ویخ کال په خوا په کال 1918 کې د جولای په سلورمه نیټه د جارج واشنگتن په مشرۍ کې د برتانیې نه ازادي تر لاسه کړې و.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیور ریډیو دی. زه بختور شایم خبرونه تاسو واریدل ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واریدل، د افغانستان د دینی عالمانو شورا د شنبه یا خالیف ورځ په هیواد کې وروستي حالاتو ته په کتنه په یو غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړي او په دغه هیواد کې روانه جګړه یو ځل بیا ناروا بلل ده. طالبانو د افغان دینی عالمانو د شورا د تازه غونډې او غوښتنې په اړه په رسمي توګه سند ویلي، خو د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي دا غو عالمانو خبرې ورته ارزښت نه لري چې مخکې هم د امریکایي ځواکونو فاتې کېدل غوښتل. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو همکار بارکوال میخیل پر ریپورت کې.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا د شنبه په ورځ په هیواد کې ورستوي حالاتو ته په کتو په یو غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او روانه جګړه یو ځل بیا ناروا وبلله. د دغه شورا مشر مولوی سردار زدران په کابل کې خبری کانفرنس ته د غونډې د پریکړلیک خبرولو په وخت وویل د جګړو دواړو خواوې باید ژر تر ژره روانه جګړه پای ته ورسوي. شاغلی زدران پر طالبانو ژغ وکړ چې د اسلام او جهاد په نامه جګړه د ختم کړي او اسلام دین بدناموي. نو موړی وویل جګړه د حل لار نه ده او وایي په تیرو شلو کلونو کې دا ثابته هم سو.
زمونږ د بیت المقدس مفتی او امام او زمونږ د حرمین شریف د مکه مکرمه امام او د افغانستان پاکستان او د نړۍ مشهور دینی علماو دا جګړه یوازې کورنۍ جګړه وبلله. د اسلام له نظر نه هیڅ توجیه نه لري. بنا ان زمونږ ټول دواړو اړخونه په ځنګړې توګه له طالبانو نه غوښتنه داده چې نور باید دغه جګړه ودرول شي. جګړه د حل لاره نه ده.
مولوی زدران څنګهار وکړ چې ټول افغان عالمان به د سولې په بهیر کې لا زیات خپل کردار تر سره کړي. د افغانستان د دینی عالمانو شورا په داسې وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی چې د دې هیواد په اکثرو ولایتونو کې دا مهال جګړه روانه ده او هر ورځ افغان دفاعي ځواکونه او طالبان یو بل ته د مرګ جوړ اړولو داوی کوي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو شمېر ولسی خلکو او پخوانی جهادي قومندانانو د طالبانو په ضد پاتونه اعلان کړی او د افغان ځواکونو په ملاتړ له غوي سره جنگيږي. د افغانستان د عالمانو شورا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا او وروروجنه وبلله او د هرڅ ژر پایته رسیدو غوښتنه وکړه. د دې شورا مشر مولوی سردار محمد زدران وویل د جګړې یوازې او یوازې افغانستان او افغانان زیانمن کړي دي.
دا جګړه یوازی ورور وجنه ده، مسلمان وجنه ده، او هیواد وی جړول دی. د اسلام او د مسلمانانو په ضرر جګړه ده، روانه جګړه. ځوانان او بیگونه خلک، مظلوم ملت وګړي مسلمان زوري. جګړه هغه هدف چې یای طالبان لري، یای د افغانستان ملت لري، هغه هدف ته د جګړې لارې نشي رسیدلی.
ل دې وړاندې هم د افغانستان د عالمانو ترڅنګ د غنو اسلامي هیوادونو عالمانو د افغانستان جګړه ناروا بللې او د تاوتریخوالي د پاتره رسیدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو یې غوښتنه نه منلې. طالبانو د افغان دیني عالمانو د شورا د تازه غونډې او غښتنې پاړه په رسمي توګه څنګه دی ویلي، خو د دې ډلې ویاند زبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي د هغو دیني عالمانو خبرې ورته ارزښت نه لري چې مخکې هم د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل غوښتل. د یادونې وړ ده چې په تیر جون میاشت کې په سعودي عرب کې هم د پاکستان، افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو په ګډون سعودي عالمانو په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې د ختمېدو غوښتنه کړې وه. په هغه کانفرنس کې چې په مکه مکرمه کې جوړ شوی و، دیني عالمانو په افغانستان کې د جګړې او وینې تویدو بندیدل غوښتي وو او په جګړه کې لشکلو اړخونه غوښتي وو چې سوله وکړي، خو طالبانو تل د دیني عالمانو دا ډول غونډې لپام غورځولې او خپل جګړه روانه ساتلې ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter @voadiva.
ادرمن اوریدن کو وایس اف امریکا دیوا تا وگی. نن امریکایان د خپل ازادۍ 215 ختم ورس په داسې حال مانځي چې په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږد جنگ پای ته رسولې او 13 ورځې په دغه هیواد کې خپل لوی فوزي مرکز باګرام اهم افغان عسکرو ته سپارلې ده. د دې ترڅنګ امریکای په افغانستان کې د خپل نوي کمانډ د جوړښت منځوري هم ورکړې. د امریکای د دفاع وزیر لایک آستن په دغه هیواد کې د خپل پوزي مشن ورستو ورکل شوی د غنوي ترکیب کې امریکایي ځواکونو ته د جګړې په ځای دوه نوي هدفونه ورسپارل دي. دغه هدفونه سدي د ډیور رادیو همکار اشفاق مومند یې تفصیل په خپل رپورت کې وایي.
د امریکا دفاع وزیر لارډ آستن افغانستان لپاره د نوي کمانډ سټراکچر منځوري ورکړې ده. په دغه کې امریکایي پوزته د جګړې پر ځای دوه نوي اهداف ورکړې شوې دي، یو په کابل کې د امریکایي سفارتي میشن دوامدار ساتلو حفاظت او دویم افغانستان پاو سره د نږدې نه همکاري کول دي. دا خبره د امریکا دفاع وزارت وایي جان کيربي پرون کړی دا. دغه پلان کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو عسكر استر مشر سکاٹ میلر باندې غږ شوه دي چې خپل جنگي عسكرو د مشري ځمواري دي د امریکا مرکزی کمان مشر جنرال فرانک مکنزي ته ور وسپاري. اسوسییټډ پریس خبري اداره وایي چې د امریکا د سمندري پاوز د دوه ستورو یو اډمیرل افسر به افغانستان کې د سفارت عسکري دفتر مشرکي دی. به په افغانستان کې د نوي پلان لاندې د امریکا سفارت او سفارتکارو ته د تحفظ ورکولو څارنه کوي. یو سیټلایټ فوزي دفتر به په قطر کې وي او د هغې مشري به د امریکا یو ستور جنرال کوي. د دغه کار به د افغانستان پوز او پولیس سره د کومک د کار سره سره د افغانستان هوایي ځواک پر ځای ساتلو کې مرسته کوي. هغه لیکر بي ویل چې سکاٹ میلر چې په افغانستان کې د امریکا عسکرو مشري تر اوګدي مودي کړي، هغه به تر څو نور اونۍ دغه څوکۍ سمبالي، خو هغه نور وضاحت په دغه باندې اونکه. د زیاته کړه چې هغه میلر به خپل ځمواري د امریکا مرکزی کمان مشر جنرال مکنزي ته ورسپاري او دې بعد افغانستان دننه او بهر تګ را تکي. هغلی اسکاٹ میلر د جمی پورس د افغانستان صدر اشرف غنی سره لید کاته وکړل. دا د افغانستان د صدر دفتر په خپل ټوئیټر ویب پاڼه باندې کړي. په دې کې ویل شوې دي چې دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مرستو په جاري ساتلو او په همکارۍ خبرې کړې دي او په خصوصي توګه دفاع او افغان عسکرو سره په کومک باندې بحث شوی. د بګرام هوایي ډګر تیر ورځ افغان امنیتي چارواکو ته ورسپارل شو. دی هوایي ډګر کې په کال 2012 کې د طالبانو او وسلوالو ډلو پر ضد د هوایي عملیاتو لپاره تر یو لاکو پوری امریکایی اسکر میشته وو. په عین حال کې د بګرام ولسوالۍ منتظم درویش روپی ویلی دي چې امریکایی اسکر بغیر د کوم ځای ملاتړ د شپې د ډګر څخه وتلي. خو د جمعې په ورځ سهار وختي ځای خلک په اخلاص او دروازو ورننوتی او لوټ ماری کړي دي. خو وروسته افغان عسکرو دغه حالات د کنټرول لاندې کړل. روپی وای چې ځنې لوټمار نیول شوی او ځنې نور د هوایی اډې څخه وستل شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اداره وای چې د نیولو او شړلو نه وړاندې لوټمارو یو شمیر ودانۍ لوټلې دي. د امریکایي پوز ویان کرنل سونی لګیت وای د دغه ودانۍ او امنیتی چارو سپارل یو اوږد کار وو او د صدر جو بایدن لخوا د اعلان وروسته سمدستي په دغه لاس پورې کړی شو. د وای چې تمامه د سپارلو چارې د نږدې نصارل شوې دي او د افغانستان سیاسي مشرانو او امنیتی چارواکو سره په همکارۍ دغه کار سر تر سوال شوه. د امریکا افغانستان څخه د عسکرو د وشتلو د اعلان سره سم یو شمیر اروپאי هوادونو هم خپل عسکر د وشتلو په کار لاس پورې کړي او ځنو هوادونو په مکمل توګه خپل عسکر اهم د افغانستان څخه وشتلې دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
کو وایس اف امریکا دی وتا وګي ورزو یو بل مهم ریپورت پر اور پاکستان کې اوزل بیا د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راغلی او رپورټونه وايي په تیر یو شواروس کې په دغه وایرس 1200 نور کسان اخته شوي او 2000 کسان ته په دغه وخت کې مړه شوي دي. چې ور سره په ټول ملک کې په کورونا رنز د مړو شو کسانو شمیره 2301 کم اتیا تر رسیدلې. د دې ترڅنګ امریکای پاکستان ته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مودرنا ویکسینو 15 لکه ویډیا خوراکونه هم ورکړی دي. چارواکي وایي دغه ویکسین به یوازې خلکو ته لګول کیږي څوک چې د زده کړو او روزګار لپاره د بهر هیوادونو په سفر ځي. د ډیور رادیو خبريال الیاس خان په نور تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
په داسې حال چې پاکستان کې یو ځل بیا په دمه دمه د کورونا پیښو او د دې رنج نه د مړو شمیره کې زیاتوالی لیدل کیږي او په تیر یو شواروس کې 1400 نور خلک په دې رنج اخته شوي دي او په دومره وخت کې ترې 3000 خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی چې ورسره د دې رنج نه د مړو شمیره 2301 کم اتیا ته رسیدلې ده. پاکستان ته د جمعې په ورځ د امریکای مودرنا ویکسینو 15 لکه خوراکونه ملو شوي دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د خالی پورس په خپل ټوئیټر پیغام کې وویل چې دا ویکسین په هغه خلکو د پاره ځانګړي ساتل شي څوک چې د زده کړو او روزګار د پاره په هر هیوادونو ته سفر کوي. اسد عمر څوک چې د کورونا د مخنیوي او سار ادارې ان سی او سی مشري هم کوي. د امریکای صدر جو بایدن او خارجه وزیر انټونی بلینکن د کورونا په اړه د ترقی پسند تګلارې ستاینه وکړه. همدارنګ اسلام آباد کې د امریکای سفارت یو لړپوري چارواکي هم د دې خبرې پخلی کړی دی او ویلي دي چې راتلونکي ورځو کې امریکا نور ویکسین پاکستان ته را لیږي. په ډاګه دی چې د دینه وړاندې هم پاکستان د صحت نړیوالی ادارې ڈبلیو ایچ او ته خواس کړی چې د دوی لخوا منظور کړی شوی ویکسینو فیرس اطلاق ته د نړۍ په نور هیوادونو هم وکړي. ولې چې فایزر ایکسټرازینیکا او مودرنا ویکسین ټول هیوادونو کې نه ملاویږي. د دینه وړاندې د برتانی ایکسټرازینیکا او د امریکای جوړ شوی فایزر ویکسین د چین ساینوفارم ساینوویک او کینسینو په پاکستان کې کارول کیږي. بهر هیوادونو او په ځانګړي توګه خلیجی هیوادونو ته تلونکي ګڼ شمیر پاکستانیانو د ویکسینو د کمی یا نشوالي په وجه په ګرد هیواد کې مظاهره هم کړی دي. ولې چې اروپایي او خلیجی هیوادونه د دوی لخوا منظور کړی شوی ویکسینو خوراکونه اخیستلو نه بغیر د دوی هیوادونو ته د سفر اجازه نه ورکوي. یاد دي وی چې پاکستان کې د کورونا ویکسینو خوراکونه اخیستلو عمل ډیر په تمر روان دي او تر دې دمه پورې د کل آبادی 15% او ویکسینو لګولو لپاره اهل آبادی 10% د خلکو د ویکسینو یو خوراک اخیسته دي او پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دي چرته چې د ویکسینو ورکولو رفتار ډیر کم دي. د ان سی او سی اعلامیه تر مخه مودرنا ویکسین به د پنجاب 15 ویکسینونو مرکزونو د خیبر پختونخوا 14 د گلګت بلتستان 6 د آزاد کشمیر 15 د اسلام آباد 15 د بلوچستان 3 او د سند صوبې 2 مرکزونو کې ورکول کیږي. د دین علاوه د صحت چارواکو مطبوعاتو ته ویلي چې د چین نه 10 لک ساينوفارم ویکسینو خوراکونه ډرونه پاکستان ته را رسیدلی دي او درې لکه به د اتوار په ورځ را ورسي او د جولای په 15مه او 16مه نیټه به ساینوویک ویکسینو شل لکه خوراکونه هم پاکستان ته را ورسي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
کو د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه توجه ورزو. یو بل مهم رپورت پلو د سی پیک اتارټی چیرمن او پخوانی میجر جنرال عاصم سلیم باجوا ویلی د سیمه د خلکو په مرستۍ امنیتی زواکونو ترهګرو لا ماته ورکړي او د سی پیک پروژه مخ په وړاندې روانه ده. موړي د خبرې اترې د بلوچستان د خوشاب، خوزدار او اواران ترمن سړک د لیدنې په محل مطبوعاتو سره کړی دي. نوموړي نور څه ویلي په دې اړه تفصیل د ډیوه رادیو خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی په ریپورت کې.
د سی پیک اتارټی چیرمن پخوانی میجر جنرال عاصم سلیم باجوا دغه خبرې د بلوچستان د هوشاب، خوزدار او اواران ترمن د سړک د لیدنې پر مهال له رسنیو سره کړې دي. عاصم سلیم باجوا ویلي چې د سی پیک سړکونو ته لومړیتوب ورکول کیږي. د نوموړي په خبره د جنوبي بلوچستان سیمه په تیرو اویاو کلونو کې د فنډز د نشټوالي، د ناامنۍ او نه پاملرنې له امله له اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. دغه په خبره ځکه په دې حق داخل کو گلی ہم زیادہ بھی
اس کا بہت بڑا کریڈٹ یہاں کے لوگوں کو جاتا ہے، سیکیورٹی فورسز، آرمی
دا زیادہ شاباش اخدار دا دیسی میں خلق امنیتی زواکونا پاوز ملیشیا زواکونه او لیویز دی چې دوی په ګډه د نامنی مخونی و او دا ستونزه یې په ګډه هوار کړه. څومره هم ترهګر چې و هغه یې له سیمې څخه ایستلې دي. اوس پر سرحد ش زیات اغزن تار لګول کیږي او تر اوسه شاوخوا شپږ نیم سو کیلومتر تار لګول شوی دی.
650 کیلومتر کې تقریبا یې فنس لګ چکی ہے.
نمبر زیات کړه چې په یاد سیمه کې زیاتره د سړکونو د نشټوالي، د اوبو، برېښنا او روزګار د نشټوالي ستونزې دي. هغه وویل چې د وزیر اعظم په امر چارواکو د سیمې لپاره د جنوبي پیکیج په نامه د 1400 عرب روپو منصوبه پیل کړي. د باجوا په خبره چې دا د بلوچستان په 2 کلن تاریخ شي په لومړي ځل ورکول کیږي چې پکښې د وفاقي حکومت، صوبایي حکومت او سی پیک برخه هم شامل ده. هغه زیاته کړه چې گوادر به د هیواد له شمال او نورو سیمو سره نښلوي. د سړکونو د جوړولو کار روان دی. د بسیما او خوزدار پر سړک 80% کار بشپړ شوی او د روان کال په پای کې به د سړک کار بشپړ شي او له گوادر سره به وصل شي. باجوا زیاته کړه چې په بلوچستان کې ترکیاتی منصوبه بشپړېدل ډیر وخت اخلي. خداغه په خبره د اتیا پښمیر کې پرمختیاي پروژې دي چې ډیر ژر به بشپړې شي. عاصم سلیم باجوا ورسنه ته وویل چې د جنوبي بلوچستان په نه ځلو کې یو مهمه ستونزه د اوبو د نشټوالي ده. د و چې د زراعت او د چشلو د اوبو لپاره ټول یو دیس جیمونه جوړیږي چې 45 جوړ شوی او 14 به نور جوړ شي. وای د اوبو د غزیر مې به د بلوچستان په خوزدار، پنجګور، اواران، من، دشت، خاران او لسبیلا سیمو کې جوړیږي. نو مولي زیاته کړه چې د دې منصوبو عملی کولو ته ټوله پاملرنه کیږي. د هغه په خبره
مې ان شاء الله یک ترقی کا انقلاب اس علاقے میں دیکھ رہا ہوں.
زپ دې سیمه کې د ترقی انقلاب وینم. دا یوازې د سی پیک او د مغربي لارې د پرکېدو خبره نه ده، بلکې دا د پاکستان د ترټولو پر شاپاته سیمو سرنشلي او په هغه کې به خوشحالي راسي. د وزیر اعظم عمران خان په خواهش سره به د ملک ټولو پر شاپاته سیمې پر شي کړل سي او دغه سیمې د پاکستان د پرمختللو سیمو سره سم برابرول دي.
پاکستان کې ترقی یافته علاقوں کے برابر لے کر آنا ہے اور اسی پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے.
پر همدغه منصوبه کار روان دی. په خاصه توګه چې د جنوبي بلوچستان دغه پروژه مکمل شي نو تاسو به ګورئ چې خلک به له سی پیک څخه هم ګټه اخلي او گوادر پور څخه به هم ګټه اخلي. کراچۍ ته به سفر آسان شي، هر چیرې به تلل آسان شي. همداسې د تعلیم او صحت لپاره لوی منصوبه لرو، د جدید زراعت لپاره لوی منصوبه لرو. په دې کې مو د سی پیک هم لویه برخه ایښې ده. نو زه تاسو ته وایم چې دا هر څه اوس عملي شوي دي.
کہ ایک بہت بڑا پلان انویل ہو کے انفولڈ ہو گیا ہے.
دا باجوا په خبره په اوسنی پیکج کې شاوخوا 200 اسکیمون دي چې ټول د خلکو په ګټه دي. هغه زیاته کړه چې د ځانګړي پیکج 3% برخه پر مختیایي کارونو ته ځانګړي شوی ده. د په وینا په دې کې د تربت د هوایي ډګر لویواله هم شامل دي. د زیاته کړه د گوادر پر هوایي ډګر د چین د 230 میلیون ډالر په لګښت کار پیل شوی دی. د هغه په خبره په دې پیکج کې د انټرنیټ ورکولو کار شامل دي او د دې ترڅنګ د صدر اعظم په غوښتنه جنوبی بلوچستان به د برښنا له مرکزی گریډ سره ونښنول سي. خو بل لوري ته وتلی او مشر خبریال شهزاده ذوالفقار وایي ستونزې یوازې په جنوبی بلوچستان کې نه بلکې په ټول بلوچستان کې ستونزې لري. د هغه په خبره چې حکومت وسسه کوي چې په سیمه کې د پرمختیاي پروژې پیل کړي ترڅو د نامنې ستونزې هوار شي او دا سیمه پرمختګ وکړي. د دغه په خبره د هر څه ترڅنګ د بلوچستان مسله د خبرو او اترو لاري سیاسي حل ته اړتیا لري. یا د دوی چې بلوڅ کمپرسته ګوندونه د پاکستان له مرکزی حکومت څخه ګیله لري چې د پاکستان او چین ترمن د عربونو روپو د سی پیک په نامه پروژې په تړون کولو او عملی کولو کې نه دی پښتل سوی. بلوري ته ځینې بلوڅ بیرتون غشتون کې وسلوالې ډلې د چین او پاکستان ترمن د دې پروژې تړون لا سره ردوي او د دې پروژې پر کارکونکو یې وخت نا وخت بریدونه هم کړي. د پاکستان د مرکزی او د بلوچستان د یالتي حکومتي چارواکو ترڅنګ د پاکستان پوځي چارواکو دغه وسلوال د پاکستان د دشمن قوتونو اسپوچی او د پاکستان د پرمختګ دشمنان بللی. حفیظ الله ستور شیرانی وی وی دیوا کوټا
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
خبرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ته وږی ز بختور شایم. خبرونه کې وخت شوې ده د اداري او د اداریا زمونږ همکار مختار خلیل ساز ته لپاره تیار کړی چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. راځي چې په غړې واورو.
امریکا په هېټي کې په جاري سیاسي اړېګړي د بشري حقوقو د خلاف ورزو په تپوس نکېدو او د امن او امان په خرابېدونکو حالاتو ډېره فکرمند ده. دا خبره ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیری لینډا تامس گرینفیلډ په تیرو ورځو کې د هیټی صدر جونیل مایز سره خپل یو ملاقات کې د تکړه ده. سفیری تامس گرینفیلډ دا خبره په ګوته کړه چې د جون په 20 تاریخ په هیټی کې شوه آئینی ریفرندم صفا سوتره نه وو او دی یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې په هیټی کې د لازمن په کال 2021 کې صفا سوتره او آزاد پارلماني او صدارتي انتخابونه وشي. د دې ملاقات د تحریری بیان درا برسیره کېدو تر بخې سفیری تامس گرینفیلډ په سختو ټکو کې دا خبره کړې ده چې د هیټی خلک ځان لا د خپل داسې مشرانو او د حکومت ورکولو حق لري چې د هغوی خدمت وکړي شي. د غربي کورای ارض د معاملو د امریکای زنانه قائم مقام نائب خارجه وزیر جولی چونګ امریکا کې پراته د هیټی د اوسیدونکو نمائندګانو ته خپل وینا کې ویری دي چې خلک باقاعدګۍ سره ځان لا د خپل مشرانو د غوراکولو حق استعمالی نو همدا نماینده جمهوریت د خلکو کړمي سمولی شي. په هیټی کې په کال 2019 کې پارلماني انتخابونه پکارو خدا تر اوسه پورې نه دي شوي. د دې نتیجه د کال 2020 نه را پدې خو په خپل مقصد د انتظامی اختیاراتو د استعمال په شکل کې راخکاره شوې ده. په دې حالاتو کې د اختیاراتو د ویشلو او د سرکاري ادارو د یو بل ذمہوار ګرځولو هیڅ نظام نشته. قائم مقام نائب خارجه وزیر چونګ زیاته کا چې په هیټی کې دا قسم جمهوریت نور نشي چلی دی. زمونږ په دې یقین دی چې په هیټی کې د ډیری مدینه د حکومتي عملدارۍ په فرمانونو د چلولو را روان عمل د پارلماني انتخابونو په ذریعه ختمېدای شي او د یو جمهوریت منتخب مشر نه اختیارات نوی منتخب مشر ته د سپارلو د پاره صدارتي انتخابات ضروری دي. نائب قائم مقام خارجه وزیر دا خبره اومنله چې هیټی دا وخت قسمه قسم مسلو سره مخ دی او د هیټی ټولي کړمي یو انتخابات نشي اوارولې. او دی دا هم وی چې دې سره دا حقیقت هم نه پټيږي چې په هیټی کې د جمهوریت عمل د جاري ساتلو ډیر سخت ضرورت دی چې دا شان د خلکو خدمت وکړی شي. په یو ملک کې د سوکالۍ مرام د جمهوریت د بنیادی ضابطو په چخولو یا په نظر انداز ساتلو نشي ترلاسه کېدی. د مضبوطو جمهوری عملونو قیام او د دې تحفظ د آمریت پرو جنبو او د هرس او د خود غرضو پوخ علاج دی. د محکمتیا او د قانون د بالادستانه بغیر د خارجه سرمایه کاری ملک ته درآمدولو د هیټي ټول کوششونه به هیڅ ځای نه نیسي. نائب قائم مقام خارجه وزیر چونګ دا خبره په ګوته کا چې امریکای د هیټي د خلکو د اجتونو پوره کولو لپاره هیټي ته د انساني خواخوږی د مسلو او اړولو او د ترقیاتي عمل د وړاندې خوځولو لپاره د اربونو ډالرو امداد ورکړی دی. دې نه علاوه امریکای په 13 جنوري کې د هیټي د جمهوري حکومتي عملدارۍ د چلولو او د زراعت د مد د ترقۍ لپاره د اوو کروڑو 550 لک ډالرو اضافي امداد ورکړی دی. خو دې په اخر کې خپله خبره په دې الفاظو ختمه کا چې د هیټي خلکو سره زموږ د امداد سودمند نتیجې به الا رابرسېره کیږي چې د هیټي خپل خلک هم د جمهوري عملدارۍ لپاره راپورته شي.